السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د جمعیت علمای اسلام مشر مولانا فضل الرحمن نن یک شنبه د خپل ګوند د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته رسیدلی دی. فضل الرحمن کابل ته رسیدو سره سم د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره ولیدل. مولانا فضل الرحمن به په دې سفر کې چې له لاسو کلونو وروسته افغانستان ته د دې لومړنی سفر دی، د ټي ټي پی او د افغانستان او پاکستان د دوه اړخیزو اړیکو په شمول پر بیلابیلو مسلو خبرې وکړي. پاکستان تور پورې کوي چې د ټي ټي پی غړي په پاکستان کې د حملو لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي، خو د طالبانو حکومت بیا دا تورونه په کلکه ردوي. په دې اړه وړاندې درته په خپرونه کې تفصیل لرو. په کابل کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ اعلان کړی چې په دشت برچی سیمه کې د پرونی چاودنې د وژل شوو کسانو شمیر 50 ته رسیدلی دی. دغه قمندانۍ ویان خالد زدران نن یک شنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې په پرونی چاودنه کې 50 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یادایش د دغه برید مسؤلیت منلی. تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله هندوستان ته رسیدلې او ژر به هلته تمرینونه پیل کړي. کرکټ بورډ پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ابراهیم زدران به په دې لوبلړۍ کې هم د افغان لوبډلې لوبډل مشر وي. په هند کې به د افغانستان او هند لوبډلې درې شل ورځې لوبې ولري چې لومړی د جنورۍ په 11، دویمه په 14 او درېیمه هغه د جنورۍ په 18 نیټه ترسره کیږي. د روسیې پاوز پرون شنبه په دونیتس کې پر هستوګنو سیمو توغندۍ بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د 50 ماشومانو په شمول لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي دي. د روسیې پاوز وایي دا بریدونه یې د اوکراین له لوري د کریمیا په ټاپو وزمه کې د روسیې پوځیانو پر مورچو د بریدونو په ځواب کې کړي دي. روسیې په وروستیو ورځو کې د اوکراین پر هستوګنو سیمو ملکي تاسیساتو او عادي خلکو بریدونه ډېر کړي دي. اوکراینی چارواکو پرون وویل چې روسي ځواکونو د دونیتس ولایت پوکروفسک ښار په توغندیو ویشت چې په نتیجه کې 11 تنه وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د ایران د باندنیو چارو وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران او دغه هیواد د نیابتي ځواکونو له لوري په منځني ختیځ کې د بې ثباتوونکو فعالیتونو د درولو غوښتنه وکړه. کاترین کولونا له حسین امیر عبداللهیان سره له ټلیفوني خبرو وروسته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي خپل ایرانی ساری تمه خورا سرګن پیغام وړاندې کړ. په سیمه کې د ترنګلتیا خطر هیڅکله دومره ډیر نه و. ایران او نیابتي ډلې دي زر تر جره ثباتون بې ثباته کوونکې حالې ځلې ودروي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویل چې کړکیچ ته هیڅ په ګټه نه دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي داسې ښکاري چې ترکیه به په راتلونکو اونیو کې په ناټو تړون کې د سویډن غړیتوب تصویب کړي. د پرون شنبه وویل دا د هغې کیسې د پای ته رسېدو نښه ده چې ګواکې واشنګټن خپل متحدان نه هیلې کړي دي. د ترکیې د پارلمان د نړیوالو چارو کمیسیون تېره اونۍ د ناټو تړون د پراختیا په هدف په یو کلیدي ګام کې د سویډن د غړیتوب لپاره د ناټو وړاندیز له 1900 ځنډ وروسته تصویب کړ. ټاکل شوې ده چې په بل پړاو کې د ترکیې پارلمان په دې اړه رایه واچوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام کې هم لوستلی شئ. وړاندې په خبرونه کې کابل کې د پرونی چاودنې د وژل شوو کسانو شمیر 50 ته رسیدلی دی. مسؤلیت هم داعش وسلوال ډلې منلی. د قربانیانو د کورنۍ غړي مو پوښتلي.
تګ را تګ په کاسټر موټر کې و چې د برچی په لور راځي. هغه لکه د زرګون نورو کسانو په څیر له کار او دندې کور ته راتلو.
د پاکستان د جمعیت علمای اسلام مشر مولانا فضل الرحمن کابل ته رسیدلی. آیا د افغانستان پاکستان د اړیکو پر خوالي به کوم اغیز وکړي؟
په دې اړیکو پر غولو کې به د مولانا فضل الرحمن رول زما په نظر باندې ډیر پیکا، ځکه وی چې طالبانو په خوا هم مولانا فضل الرحمن ته هغه شغاله نشودل لکه څنګه چې دا موضوع تبلیغ شوی ده.
د ژمی پر رسیدو د متقاعدینو ستونزې ډیر شوې. د هغوی اصلي شکایت څه دی؟
دا دریم کال ده چې د تقاعدي حق او حقوق مې نه دی اخیستی او واقعاً ډیر ستونزې سره مخامخ یو.
او اسرائیل دا کوي چې غزه کې د حماس پوځي تشکیلات لمنځه وړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغلی د تخنیکی همکار عقاب پایکار سلامونه هم ومنې. راځو د پروګرام د سر راپورته. وړاندې به درته کابل ته د مولانا فضل الرحمن د سفر په اړه هم جزئیات درکو، خو اوس راځو دې ته چې په کابل کې د پرونی 14 د وژل شو کسانو شمیر 50 ته رسیدلی دی. په کابل کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ په اعلامیه کې ویلي چې په دغه 14 کې چې پرونی شو 15 تنه وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. تر دې وړاندې په 14 کې د وژل شو کسانو شمیر 2 تنه خودل شوی وو. داعش وسلوال ډلې د حمله مسؤلیت منلی دی. ورزو زموږ همکار ته امید زهیر مال ته چې په دې اړه راپور چمتو کړ.
تکیگاه اقتصادی محمد علی بود که کل خانواده به همو تکیه داشت.
در کابل در دشتی برچی در تیرش پی 14 که در وژل شوی محمد علی کاکا حسین ریحانی ده چی در خپل وژل شوی وراره پاړه گیگی
در صرف نظر کرد مصروف به
خواهر. وشت کلن محمد علی دری خویند یو دو ورونه لری، خود یوی اتکسیز کورنه طول مسئولیت ورتر غاره و هغه د کابل په هنتون د جیولوژي او معدن څانګې د دریم ټولګي محصلو، مګر د جمهوریت له سقوط وروسته د اقتصادي ستونزو له امله په هنتون پرې خو دا او د خپل کورنۍ د مالی ملاتړ لپاره کار پیل کړ. حکای حسین ریحانی وای تیر شپه په همدې کاستر کې چې 14 نه پرې وشوه له کار کور ته پر لار وو.
تګراتګې په کاستر موټر کې و چې د برچی په لور راځي. هغه لکه د زرګون نورو کسانو په څیر له کار او دندې کور ته راتلو. څو هغه یو څه پیسې چې په زحمت او ستړیا یې ګټلي خپلې کورنۍ سره پرې په یو دسترخوان څه وخوري. خو له بده مرغه هغه کسان چې په دې کاستر کې سپاره وو یا زخمي کور ته راغلل او یا بیا هیڅ کور ته را نغلل.
د کابل په دشتي برچی کې د پرون ماښام د 14 مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې د داعش خراسان ولایت په ټلګرام ادعا کړې چې په دې 14 کې 20 تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. خو د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران بیا تېره شپه په خپل اکسپانډري کلي په دې 14 کې 2 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي چې ټول ملکي وګړي دي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یو نامه نن په خپل اکسپانډا د تیر ماښام د ټپیانو وژل شویو شمېر 25 تنه ښودلی دی. داعش داسې مال په پلازمینه کابل کې د 14 مسؤلیت مني چې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست د تیر یکشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ادعا وکړه چې د دې ډلې بریدونه 90% کم شوي. هغه دا هم ویل چې واک ته د دوی له رسېدو وروسته په مذهبي ځایونو، تعلیمي مرکزونو او عامه غونډو بریدونه د تاجکستاني او پاکستاني وسلوالو لخوا شوي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات ورنکړل. په دشتي برچي کې له دې 14 وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت نن په خپله اکسپانډا د هدفي بریدونو د پای ته رسولو او د افغانستان د شیعهګانو د خوندیتوب او د دې پیښې عاملینو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو سیاسيونو هم دا پیښه غندلې او غیر اسلامي او بشر ضد کړنه یې وبلله. خو د طالبانو یوې مخالف ډلې د مقاومت جبهې د دې 14 مسؤلین طالبان بللي او په یوه اعلامیه کې چې په خپل اکسپانډه خبره کړې لیکلي دا د هغو بریدونو دوام دی چې په تېر یوه لسیزه کې د افغانستان شیعه وګړي په نښه کړي دي. د طالبانو حکومت بیا د مقاومت جبهې ادعا ته غبرګون نه دی ښودلی. وقت د طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې د ډېرو بریدونو او 14 مسؤلیت د داعش خراسان ولایت منلی او طالبانو یې هم پړه پر دوی اچولي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو اوسنی رژیم ادعا کوي چې داعش د افغانستان لپاره لوی خطر نه دی.
و مور دل چې په کابل کې د پرونی 14 مسؤلیت داعش وسلواله ډلې منلی دی. په راپور کې مو واوریدل چې پرون د طالبانو د امنی قومندانۍ په 14 کې د وژل شوو کسانو شمیر 2 او د ټپیانو شاوخوا 14 یاد کړی وو، خو همدا نن څو ساعته وړاندې د کابل امنی قومندانۍ وویل چې په پرونی 14 کې 15 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامیا بیا د ټولو مرګ ژوبل یا د ټولو مرګ ژوبل شمیر 25 تنه ښودلی دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن نن د خپل ګوند د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته را ورسېد. فضل الرحمن کابل ته رسیدو سره سم د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالكبير سره ولیدل. مولانا فضل الرحمن په دې سفر کې چې لاس کولونو وروسته افغانستان ته د هغې لمړنۍ سفر دی، د ټي ټي پی او د افغانستان او پاکستان د دوه اړخیزو اړیکو په شمول پر بیلو مسلو خبرې وکړي. خپل ښاغلي فضل الرحمن تیر اونۍ ویلي وو چې کابل ته د سفر یو هدف دا دی چې د پټکو د افغانستان او پاکستان د واکمنانو د ترنګلو اړیکو خوالی ته هڅه وکړي. تر دې وړاندې د طالبانو د کندهار والی او په ورته وخت کې د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو مشر مولا شیرین هم اسلام آباد ته تللی وو او د هغې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره یې پر بېلابېلو مسئلو خبرې کړې وې. لکه چې په افغانستان کې طالبان واکمن شوي دي، د پاکستان د حکومت غټ اندېښنه د ټي ټي پي فعالیتونه دي او د پاکستان چارواکي تور پوری کوي چې ټي ټي پي په افغانستان کې مرکزونه لري، خو د طالبان حکومت بیا دا تورونه په کلکه رد کړي دي. د مولانا فضل الرحمن سفر کابل ته په څه معنا دی او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر ښه کولو به یې اغېز څه وي؟ په همدې او اړوند نورو مسلو مې د چارو کتونکي او افغان خبریال میرویس افغان پوښتلی دی.
مننه. اول خو دا باید وویل شي چې مولانا فضل الرحمن د یو بولس کسیزه ډلې سره کابل ته تللی دی او کابل ته تر تګ وړاندې د وزارت خارجه سره کتلی وو. یعنی وزارت خارجه هغه احکامات ورته وایو یا هر څه چې ورته وایو هغه په لاس ورته ورکړي چې پر دا موضوعاتو بحث کېدلی شي، پر دې نشي کېدلی. په هغو موضوعاتو کې چې یوه د هغه د ټي ټي پي مسله ده، په ټي ټي پي کې د ټي ټي پي بیا له مولانا فضل الرحمن څخه ډېر بد وړي او بد ځکه ځینې وړي چې مولانا فضل الرحمن بیا بیا ټي ټي پي خوارج بللی وو او هغوی ته په ډېره بدو الفاظو باندې یاد کړي او پر ده باندې بریدونه هم سوي وو. یعنی پر مولانا فضل الرحمن باندې بیا بیا بریدونه هم سوي دي د توندلارو ډلو لخوا څخه. نو د ده کوشش خدا روان دی یا د پاکستان کوشش خدا روان دی چې له کابل سره په د کابل د موجوده حکومت سره خرابې اړیکې بیرته ورغوي. اما په دې اړیکو پر رغولو کې به د مولانا فضل الرحمن رول زما په نظر باندې ډیر پیکا، ځکه وی چې طالبانو په خوا هم مولانا فضل الرحمن ته هغه سی غاړه نشودل لکه څنګه چې دا موضوع تبلیغ شوی ده، لکه څنګه چې دا موضوع تر ډیرو خلکو پورې رسیدلې ده، ځکه مولانا فضل الرحمن د طالبانو له فکره بدل مولا دی. هغه په تمامه معنا باندې د طالبانو د فکر څخه بدل دی. د طالبانو د فکر جوړه ډله په پاکستان کې هغه دا د ټي ټي پی ډله ده یا د حافظ ګل بادر ډله ده یا د منګل باغ ډله ده چې هلته فعالیت کوي، دا د په روایت کې د طالبانو سره یو شان دي او د دوی بیعت کړی دی.
څو ورځې وړاندې د طالبانو د کندهار والی مولا شیرین چې د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو مشر هم دی، هغه پاکستان ته سفر وکړ. دا دینن مولانا فضل الرحمن راځي د اړیکو د خوالي لپاره هڅه کیږي، اما هغه کوم چارواکي چې باید دغه هڅه وکړي چې هغه د بهرنیو چارو وزیران دي، هغوی دا هڅه نه کوي. په یوازې دغه سه تقریبا د ټیټی کچه کسان یا د ګوندونو مشران یا هم والیزي، ولې فکر کوي د حکومتونو په کچه باندې هغه اصلي مسؤل کسان دغه سفرونه نه کوي؟
دواړه سفر د پاکستان په خوښه باندې یا د پاکستان په غوښتنه باندې تر سره شوی دي، تر کومه ځای پورې چې زه خبر یم. د ملا شیرین قضیه بیل د ملا شیرین ډیر ځواکمن دی په طالبانو کې، ډیر اثر رسوخ لري په طالبانو کې. دغه اثر رسوخ او د ځواکمنتیا ته په کتو سره پاکستان په دې و فهمیده چې کچیرته د ملا ایبت الله پر څوکۍ ناست کاسته ځان رسول غواړي یا هغه کانی کول غواړي، نو ملا شیرین باید کانی کړل شي، ځکه همدا نظر په افغانستان کې دننه په طالب چارواکو کې هم موجود دی. نو دی د ملا شیرین نه غوښتنه وکړه چې راشي او د پاکستان دوره وکړي. دا یو اړخ دی. بل اړخ ته چې موږ د مولانا فضل الرحمن تک ته ګورو، دا غوښتنه هم د مولانا فضل الرحمن نه خواته قصوي دی. د افغانستان د جمهوریت حکومت ترلنګې دوه ورسته مولانا فضل الرحمن د خواهش درلود چې د یو لار سي په کابل کې وویني، له خلکو سره وګوري، یو هفته په کابل کې تیر کړي. نو دا خود وا جلا شاندي او تر کومه د پوره د ملا شیرین اهمیت ته هغه په افغانستان کې تر بل هر وزیر ډیر زیات دی. تر ملا یعقوب یې اهمیت زیات دی، استخباراتو تر رئیسو تر بارني چارو تر وزیرو تر کورنی چارو تر وزیر یې اهمیت زیات دی. اما ملا فضل الرحمن د پاکستان په سیاست کې هغه رول نه لري.
اړیکه هم پر څو مسلو خراب دي، چې هم دغه د ټي ټي پی موجودیت دی چې پاکستان ادا کوي، چې په افغانستان کې د پټي ځای لري، طالبانو هم مرتد آزاد فعالیت زمينه برابره کړې ده. بل موضوع چې بیا د افغانستان واکمنان سره جوړ نه دي، هغه له پاکستانه په دومره ګان شمیر کې د کډوالو رایستل دي چې په ژمي کې هم ادامه لري. فکر کوي دغه سفرونه یا هم د مولانا فضل الرحمن راتګ به دغه ترنګلی اړیکې یا دغه کومې ستونزې چې روانې دي دغه ته د حل لار ولټوي، او کنه فکر کوي دا سفرونه به په دغه مسایلو چې مایات کړی د ټي ټي پی موجودیت چې د پاکستان د ادارې مخ په افغانستان کې دي او د کډوالو د رایستلو موضوع په دغه کوم اغیز ونه کړي؟
ګورې ټي ټي پی خو یو پسیمه کې ټولو منظم عسکري تنظیم دی. څومره چې ما سټډي کړی ده، څومره چې ما پر ټي ټي پی باندې مطالعه کړی ده، تیر اونۍ دی په پاکستان کې یو غونډه درلوده چې په شپو شپو یې دوام وکړ او بیا یې هغه چې خپل تشکیلات یې اعلان کړل، تاسو په لیدلی وي تغیرات یې راوستل. نو د ټي ټي پی څخه د پاکستان ویره پر ځای د چې په کوم اندازه وو ټي ټي پی ته قتل کیږي، دا یو اړخ دی د موضوع. او بل اړخ ده تر کوم اده چې د ماجرو یا د کډوالو مسله ده، د کډوالو مسله دی تر مخه حل کړل. د پاکستان یو پټ استخباراتي پلاوی راغلی و کابل ته، تر هغه وروسته په نومبر میاشت کې دا راغلی، تر هغه وروسته بیا په دسمبر میاشت کې د طالبانو یو پلاوی پټ ولاړی و اسلام آباد ته. په هغه کې دوی د افغان کډوالو مسله دې سټیج ته راورسول، دا به ډیر ورو کیږي، ډیر به سلو کیږي او تر مارچ پورې به ډیر زیات نور هم دا سلسله ورو کیږي.
خبریال او د چارو کتونکو میرویس افغان و چې کابل ته د مولانا فضل الرحمن د سفر پر احتمالي اغیزو خبرې کولې.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
په داسې حال کې چې یو شمیر متقاعدین د خپل معاشونو له نتر لاسه کولو شکایت کوي، د طالبانو حکومت وایي چې ډیر ژر به دوی معاشونه ورکړل شي. دغو متقاعدینو ازادي رادیو ته ویلي له څو کلونو راهیسې خپل د تقاعد حق نه دی ترلاسه کړی چې په اوسنی ژمی کې له سخت ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل له سنا کاکړ ناورو.
په افغانستان کې یو شمیر متقاعدین وایي د ژمی پر رسیدو سره له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د ژوند لګښتونه ورته یو د پوره کولو توان نه لري. یو شمیر دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې تر دوو کلونو زیات وخت کېږي چې خپل د تقاعد حقونه یې نه دي ترلاسه کړي او له ګڼو شکایتونو سره سره بیا هم د دوی ستونزو ته رسیدنه نه ده شوې. د کابل ښار اوسیدونکی شیرزاد چې 15 کاله مخکې تقاعد اخیستی وایي کلونه یې افغانستان ته خدمت کړی او مالیه یې ورکړی، خو اوس چې تقاعد یې اخیستی خپل قانوني حق نه ورکول کېږي.
مدت 5 سال میشه که تقاعد کردیم و
غیر از کاله مل تقاعد کیږي. واز په لومړی کال کې مې پیسې تر لاسه کړې، ورسره له هغه ته هیڅ معاش نه دی راکړی. سره له دې چې دا زموږ حق دی، هر میاشت په سبوک له معاشونو څخه پیسې کمولې او د دولت په حساب پډې دي، خو موږ نه شو کولای خپل حقوق تر لاسه کړو.
مو اخر سلام مره په واپس پر ما نه ده.
یو بل متقاعد محمد زمان ازادي رادیو ته وویل چې له تقاعد وروسته د دوی لپاره مناسب کاری چاپیریال نشته، ورته چې د خپلې کورنۍ ورځنی اړتیاوي د مرستو پورونو لاري پوره کړی.
تقریبا دا دریم کال ده چې د تقاعدي حق او حقوق مې نه دی اخیستی او واقعا ډېر ستونزو سره مخامخ یو. نه یوازې زه بلکې ټول ما غوندې نور کسان هم داسې کوم ستونزې لري، او که فرضا زموږ بعضې زامن یا مسیحان د هېواد نه بهر دي، که هغوی مثلا شخصا ما سره همکاري ونه کړي، مقصد یې څه کومک ونه کړي، موږ دغه ژوند د تېرولو لپاره هېڅ شی نور دسې نه وینو.
یو بل متقاعد چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، هم له ورته وضعیت څخه شکایت کوي.
هیڅ کار نه شم کولای، زموږ د ژوند وضعیت خورا خراب دی. شپه ورځ یوازې په یو کلاس جوش او بوتي رو
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت وایي انزبی الله مجاهد په دې وروستیو کې د بی بی سي د اکسپرنې په یو سپیس کې دا کړي چې د متقاعدینو د تقاعدي او د ورکړې قانوني ستونزې هوارې شوي او ډېر ژر به د دوی حقوق ورکړل شي. هغه وویل چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې قانون تعدیل شوی او ډېر ژر به د عدلي وزارت لخوا نافذ شي. له دې وړاندې هم یو شمېر متقاعدینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د حقونو له نه ورکولو او د خپلو له اقتصادي ستونزو څخه شکایت کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د شمیرو له مخې د بیکاری له زیاتېدو سره په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خورا خراب شوی او په دغه هیواد کې له 9 میلیونه ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی. دا پروګرام هم در سره واورئ. خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. د اسرائیل پوځ وایي په غزه کې د حماس ډلې پوځي تشکیلات په بشپړ ډول له منځه وړي دي. د اسرائیل په پوځ په وینا ځواکونه په تیرو دریو میاشتو کې په غزه کې د حماس 8000 وسلوال هم وژلي او یو شمیر وسلې ترې نیولې دي. نن پر غزه د اسرائیلو د بریدونو هم درې میاشتې پوره شوې. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د اسرائیل پوز وای الوتکو یې هغه فلسطینی سختری زیوشت چې په لوی زغاره کې د دوی پر ځواکونو بریټ کړی وو. د دوی په وینا په دې هوایي بریډونو کې شپږ فلسطینیان وژل شوی دي. د اسرائیل پوز او پولیس وای چې د دوی د سرحدي پولیسو یو افسر نن یک شنبه هغه مهال ووژل شو او یو شمیر دور ژوبل شول چې د لوی زغاره په جنین شار کې د عملیاتو په ترڅ کې د موټر په لار کې چاودنه وشوه. له بلې خوا د اسرائیل پوځوي د غزې په شمال کې د حماس پوځي تشکیلات له منځه وړي دي او اوس د دوی تمرکز د غزې په مرکز او شمال کې د عملیاتو پر دوام دی. د اسرائیل د پوځویندوی دانیل هاګاری پرون شنبه په یو خبری غونډه کې وویل د غزې په شمال کې د حماس پوځي تشکیلات او جوړښتونه په کامل ډول له منځه وړل شوي او د دې سختریسي ډلې اقدامات اوس یوازې چیتو پرک لیدل کیږي. د دې ته په اشاره چې د حماس پر ضد د دوی عملیات به ډیر وخت وغواړي وویل د دې لپاره چې د غزې په شمال کې حماس وځپل شي او د دې ډلې د پراخو بریدونو مخه ونیول شي درې میاشتې ولګېدي. د اسرائیل د پوز ویندوی همداراس وویل د دغه هیواد ځواکونو د تیرو درو میاشتو په عملیاتو کې په غزه کې د حماس شاوخوا 8000 وسلوال وژلي او لسکونه زره میله وسلې او میلیونونه سندونه موندلي دي. روسته لدی چې حماس سختری زیډلې د اکتوبر په 8 منېټه د اسرائیل پر خاوره برید وکړ او نږدې 1200 تنه وبشل او کابو 240 نورې یرغبل کړل. د اسرائیل پوز په غزې کې پراخ عملیات پیل کړل. د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس له لوري اداره کیږي ویل دي چې د اسرائیل په حمله کې تر اوسه پورې تر 22000 ډیر کسان وژل شوی دي. دغه وزارت نه دی ویلي چې د دغو کسانو څومره ملکیان او څومره پوځیان دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیه حماس تر هغه راډله غني.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته وړاندې په هرات کې د زلزلې قربانیانو ته جوړ شو کورونه په اړه د راولاړو شو ناندریو په اړه درته وایو. خو اوس ورزدې ته چې د خزو یو شمیر فعالان یو ځل بیا د طالبانو حکومت تورن کړی چې له خزو سره توپیری او جنسیتي تبعیض پر اساس چلند کوي. تازه د خزو د حقونو فعال پروانه یو ځل بیا خپل اعتراض پیل کړی دی او د ویلي چې د طالبانو حکومت پر افغانستان کې پر خزو محدودیتونه ډیر کړی دي او د ټولنې له ټولو برخو نه لری کړی. تفصیل له سنا کا کړه.
د خزو د حقونو یو شمیر فعالان وایي طالبانو په افغانستان کې پر خزو د نویو محدودیتونو په لګولو سره هغوی له خپلو ټولو حقونو بې برخې کړي دي. د خزو د حقونو یوې فعالې تمنا زریه پریانی د یکشنبه په ورځ د خپل څلورم اعتراض په پای کې چا دفې په افغانستان کې د خزو پر وړاندې د طالبانو سیاست د جنسیتي اپارټایډ په توګه په رسمیت پیژندل وویل. ښځې د خپل جنسیت له امله یې له نه ختمېدونکي تاوتریخوالي سره مخ دي. اغلی پریانی د خپلو خبرو په یوه برخه کې چې د هغې پر ایکس پاڼې خپره شوې وویل
له بده مرغه هره ورځ ښځې په افغانستان کې شکنجه کیږي. د هغوی پر وړاندې نه ختمېدونکی تاوتریخوالی ترسره کیږي او جنسي تیری سره مخ کیږي چې هره ورځ موږ د افغانستان خزو د خودکشي او زنداني کېدو شاهدان یو.
په افغانستان کې د خزو جنو پر وړاندې د طالبانو حکومت له پله پسې بندیزونو وروسته طالبانو په دې وروستیو کې په کابل ښار کې یو شمېر نجونې د دوی په ټکو بې حجابۍ په تور نیولې. یو شمېر نیول شوي نجونو ویني شاهدانو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو د پولیسو سرخ دشت برچی او د کابل ښار د شمال په څو سیمو کې لسګونه ښځې نجونې په زور نیولې دي. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان عبدالغفار سپاون د دغو ښځو د نیول کېدو په اړه یو شمېر رسنیو ته ویلي چې دوی حجاب نه وکړی او نورې میرمنې یې بې حجابې ته هڅولې. د دغو نیونو د غبرګونونو په دوام د طالبانو د یوې مخالفې ډلې د افغانستان د ملي مقاومت د عالي شورا د رهبری غړي محمد محقق ادا کړي چې په کابل کې د نجونو تښتول او د بې حجابي مسلې راپورته کول انتخابي او د یو ځانګړي ملیت د توکمیز او مذهبي سپکاوي لپاره یوه بهانه ده.
نوموړي په خپل فیسبوک پاڼه کې زیاته کړې چې دا کار د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو په برخه کې یو بل زیاتونه ده. خو د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد له طول نیوز سره په یوې تازه مرکه کې د خپل سرو نیولو ادعاو ته په اشاره سره ویلي چې دا نیونې خپل سری نه دي او د قوانینو پر بنسټ دا من نظم او ارزښتونو د ساتلو په موخه کېږي. ښاغلي مجاهد زیاته کړې هېڅ اداره هېواد یا فرد حق نه لري چې ووایي چې ولې نیول شوي دي. د ښځو د حقونو او سیاسي چارو فعالې فوزي کوفي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې ښځې له خپلو ټولو بشري حقونو بې برخې شوي دي او طالبانو د دوحې تړون ژمنې نه دي عملي کړي.
طالبانو نن د هغه څه پر ضد چې پر خبرو اترو کې ویلي پر ښځو یې محدودیتونه وضع کړل چې په نړۍ فشار راوړي او په وروستیو کې په موسسو کې د ښځو پر کار او د باندې د دوی په تګ راتګ محدودیتونه وضع کړي. خو هر څومره چې طالبان په ښځو فشار راوړي په پایله کې په دوی فشار راځي او د حکومت عمر یې لنډي.
آقای کوفی په دوحه کې طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د تیر جمهوری نظام د پلاوي غړی و. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نړیوالو سازمانونو د طالبانو لخوا د حجاب د نه مراعاتولو په تور د نجونو د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او دا یې د ښځو پر ازادۍ د لا زیاتو محدودیتونو وضع کول بللې دي. د دې ډلې د بښنې نړیوال سازمان د سویلي آسیا څانګې د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د ښځو نیول باید سمدستي ودرول شي او نیول شوي کسان باید خوشي شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د پروګرام وروستی راپور راخلو. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کاروونکو د هرات ځینو زلزله ځپلو ته د جوړو شوو کورونو پر څرنګوالي باندې نیوکه کړې. ځینو نورو بیا دا کار ستایلی دی. دا چې اصلي کیسه څه ده تفصیل به درته عابده سپوږمۍ وایي.
دا یو زلزله ځپلی ماشوم دی چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای په دې کورونو کې چې د برخښت طرحې پر بنسټ جوړ شوی ژوند کوي. ازادي راډیو ته پر رالېږل شوی ویډیو کې ښکاري چې دا ماشوم او د کورنۍ څو نور ماشومان په دې ګمبزي ډول کور کې له یو بل سره په لوبو کولو بوخت دي. دا کور چې دروازه یې خیمه سره تړلې او شاوخوا د کور لوخي هي د کرنیل وردګ یا د سنجاب وردګ هادي کلی اوسیدونکی عبد الله وایي چې دا کور تر خیمو ډیر ښه دی. خو په خبره یې د په څیر دی ویلو یې کورنۍ لپاره یو کوټه بسنه نه کوي.
موږ ډیر راضي یو. خدای دا د خیمو پر تل خرافه اله. خدای همغه مؤسسه چې دا کور یې جوړ کړی موږ ته نور هم راکړي. موږ واړه ماشومان لرو. یو کور زموږ لپاره بس نه دی. هر کورنۍ لپاره همداسې دوا یا درې کورونه بس دي.
د برخښت د کورونو جوړونکي وایي د هرات ښار په شمال لویدیځ کې یې د سنجاب وردک ها کلی زلزله ځپلو ته په یو دیرشو ورځو کې اووه دیرش بیرړي کورونه جوړ کړي او پر هر کور یو زرو پنځه سوه امریکایي ډالر لګښت راغلی. دغه کورونه ګرد او ګمبزي ډول جوړ شوي. په هرات کې د دغو کورونو د انځورونو له خپرېدو وروسته د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو پرې بېلابېلې تبصرې کړې دي. یو شمېر د دغو کورونو غیر دودیزې او ناشتا بڼې د جوړونې په څرنګوالي کوچنیتوب او د تشتابونو پخلنځي او نورو لومړنیو اسانتیاوو په نشتوالي نیوکه کړې. دا کورونه یې د ژوند لپاره نامناسب بللي او د دغو کورونو جوړونکي یې د مرستو پر بې ځایه مصرف تورن کړي. فیروز احمد ازادی رادیو تا وویل
این خانه ها اینقدر هزینه به نظر من فکر نکنم برداره. اصلا بدون امکانات است.
زه فکر نکوم چې دې کورونو باندې دومره لګښت شوی وي ځکه هیڅ اسانتیاوي نه لري. پخلنځی تر شابونه او نور هیڅ نه لري. اساسي اسانتیاوي نه لري. د اوسېدو وړ نه دي. خو بیا هم زموږ هغه هیوادوال چې اړتیا ورته لري او سخت اقتصادي وضعیت ته مجبور دي هلته ژوند وکړي.
از روی مجبوري از روی ناچاري د شرایط بعد اقتصادي زندگی میکنن. باید مجبورن اونجا زندگی کنن.
خو د ټولنیزو رسنیو یو شمېر نور کارکوونکي بیا دغه کورونه د لنډمهالې سرپناه په توګه یاد کړي او د ژمي په موسم کې د زلزله ځپلو لپاره په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو د ژوند د خوندیتوب لپاره یې یو مثبت ګام بللی دی. د دغو کورونو د جوړولو مسؤول انجینر شکیب شهابي ادعا کوي چې د برخښت کورونو طرحه تر دې وړاندې د یو شمېر هیوادونو لکه ترکیې، چیلي، نیپال، اکوادرو او ایران په زیانمنو سیمو کې عملي شوي او ډېره ښه پایله ورکړې ده. د دغو کورونو په جوړولو او طرحه کې خاورینې کڅوړې د خاورې د مقاومت په موخه ځینې ترکیبي مواد، اغزن تار او نور ساختماني مواد کارول شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوریدونکو په همدې راپور سره د دغه خبری خبرونه د راپورونو د پای شی بوته ورسیدو. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام هم اهم خبرې دوته چمتو دی، خو اوس په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې. په مکرې د خبرونو